آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه رزرانا یوسف زئی او عاشق الله رحیم زوی ستاسو خدمت کې حاضر یو. نن د 2015 کال د میزان د میاشتې 28 نیټه ده. د دې وخت د مهمو خبرونو سره ټکی واوري.
د کابل او قندهار ترمنځ لویه لارې تر اوسه هم تړل شوې ده. د ایران پارلمان د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې تطبیق کېدل منظور کړل، او د پاکستان د زندان یو مامور وایي چارواکو نن د څلور ورونو په شمول 9 تنه اعدام کړي دي.
د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مربوطاتو کې د جګړو له وجې نن بیا د سهار نه د کابل قندهار لوی لار د ټرافیکو په مخ تړل شوې ده. او د پکتیا اوسیدونکي په ودونو او د خوښۍ په نورو مراسمو کې د هوایی ډزونه تنګ راغلي دي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوس خبرونه.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو پوځ وایي د افغان ځواکونو سره د افغانستان په جنوبي سیمو کې یو لړ هوایی او ځمکني عملیات کړي دي چې د القاعده د شبکې یو شمیر وسلوال پکې وژل شوي دي. د امریکا د پوځ په اعلامیه کې چې نن خبره شوې ویل شوي، د میاشتو استخباراتي معلوماتو ټولولو او پلان جوړولو نه وروسته د عملیات د اکتوبر د میاشتې په اومه چې د میزان د میاشتې 15 کېږي د قندار په خوراوک ولسوالۍ کې پیل کړي وو او د تېر یکشنبه پر ورځ پای ته ورسېدل. اعلامیه وایي په دې عملیاتو کې د 200 زیاتو افغان او امریکایي ځواکونو ګډون کړی وو.
په قندهار کې یو ځانمرګي برید کوونکي په پولیسو ځان وژونکي حمله کړې ده چې د پولیسو په وینا یو تن پولیس پکې وژل شوی، یو بل زخمي دی. پیښه د قندهار د میوند ولسوالۍ په خواک سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ په مهال شوې. د سهار په شاوخوا 10 بجو دغه پیښه شوې ده. د قندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکی د پاخه عمر سړی او هغه مهال یې برید وکړو چې پولیس د تلاشۍ په مهال ورباندې شکمن شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باب رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د غزنی ولایت پړوند د اسفندی، نوغی او شاباس په سیمه کې لا هم د کابل قندار لوی لار تړل شوی او سلګونه مسافر د لارې په اوږدو کې د جګړې له کبله بند پاتې دي. دا په تیرو 14 کالو کې لومړی ځل ده چې د دولت وسلوال مخالفین د کابل قندار لوی لار چې لومړی درجه شهره بلل کېږي د ترافیکو پر مخ تړي. د لار د پرون سهار 6 بجو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلی ده. په دې لاره هر ورځ تل 100 زیات کسان د کابل او څو نورو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي. په دې اړه بشپړ جزئیات په همدې خبرونه کې لږ وروسته اوري.
په سوریه کې د روسیې په سفارت یاغیانو د راکټ دوه توغندي په داسې حال کې وار کړي چې په زرګونو سوریایان دغه سفارت مخې ته راټول شوي او د مسکو نه مننه کوله چې په سوریه کې مداخله کړې ده. د راکټونو په دې برید کې څوک جوبل شوی نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د برید غندلې او هغه یې ټیرورستي عمل ګڼلې. لاروف وایي د برید هدف دا دی چې د ترهګرۍ په ضد د جګړې ملاتړ کوونکي وویروي او هغوی دې ته پرېږنږدي چې د سخت دریځه ډلو په خلاف جګړه وکړي.
د ایران پارلمان د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې تطبیق کېدل منظور کړل. د پارلمان د پریکړه به اوس د نگهبانی قانون اساسي ډلې ته د غور لپاره ورشي چې 12 غړي لري. نور تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
پایان رایگیری تصویب شو. خب
دا ډله خاید پارلمان د غړو نه وغوړي چې د موافقې په اړه د نور بحث هم وکړي. خو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای چې وروستۍ پریکړه به کوي، ویلي دي چې د موافقې د منلو یا رد کولو د نهایي پریکړې مسؤلیت د پارلمان د 290 غړو کار دی. د جمهور رئیس روحاني یو ویان د پارلمان د پریکړې هرکلی کړی او هغه یو تاریخي پریکړه یاده کړې. د پارلمان رئیس علي لاریجاني د رایګیرۍ نتیجه اعلان کړه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی چې د ایران سره د اتمی موافقې په خبرو کې مهم نقش درلود په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دا یو ښه خبر دی. په همدې حال کې د ایران د پارلماني و سخت دریځ غړي مهدی کوچک زاده ویل دي چې دا پریکړه یوازې د پارلمان د رئیس علي لاریجاني ده او هغوی مخالفت کوي. د ایران د ارنا خبری آژانس یو راپور هم دارنګوي چې د پارلمان یو بل سخت دریځ غړي علي اصغر زاري کله چې د پارلمان پریکړه واوریده په ژړا شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې د غرب سره د موافقې په خبرو کې د ایران استازیتوب کوو د پارلمان د غونډې نه په نیمایي کې و ځکه چې وضعیت مخ په خرابېدو و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 خبرونه تاییده مور کوم. د پاکستان د زندان یو مامور خورمجاز وای چارواکو نن د سلورو ورونو په شمول چې د قتل الزام پرو نه تنه اعدام کړی دی. په پاکستان کې د اعدام په سزا بندیز و خو کله چې پروس کال د دسمبر په میاشت کې طالبانو د خیبر پختونخوا په یو خونځي برید وکړو او یو سل 50 تنه وجل حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لري کو. چارواکي وای د اعدام په سزا د بندیز د لري کې دوره هیڅ تر اوسه په ټول هیواد کې لګ تر لګه 255 تنه اعدام شوی دي. سره له دې چې پاکستان ویل دي د اعدام په سزا بندیز د سخت دریځ وسلوالو ډلو د تشدد د زیاتېدو په خاطر کړی خو د بشری حقوقو ډلې بیا وایي چې اکثره اعدام شوي هغه کسان دي چې جنایي جرمونه کړی دي. خرم اعجاز وایي نه هته نه چینن اعدام شوي دي په هیڅ یو هم د ټیررزم تور نو لګیدلی.
د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وایي چې سکل شاوخوا 3000 مهاجر چې غوښتلې د مدیترانې د بهیر د لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په لارې مړ شوي دي. د ادارې یو ویان جویل میلمن وایي چې سکل ټول ټال 3003 مهاجر په دې خطرناک سفر کې وژل شوي دي خو هغه یوازې د 16 کسانو نمونه او معلومات ثبت کړي دي. آی او ایم وای په 2015 کال کې شاوخوا 15,390 خلک د مدیترانې د بحرینه اروپا ته وختي دي چې یوازې 4,350 یې د ترکینه یونان ته تللی دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د 2016 کال د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان نن د لومړي ځل لپاره د لاس ویګاس په ښار کې مباحثه کوي. د دیموکرات ګوند 15 غړو تر اوسه د خپلې کاندیدۍ اعلان کړي چې د نظریو د معلومولو په سرویګانو کې تر ټولو مخکخه کاندیده د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن ده. میرمن کلینټن سرویخت په سلو کې ملاتړ لري او د سنا د مجلس غړي برنی سانډر بیا په دویم مقام کې دی او 25 په سلو کې ملاتړ لري.
د هالند هغه ډله چې په یوکرين کې د ماليزیا دی ولوتکه د غورځېدو په اړه تحقیقات کوي د نتیجې ته رسیدلې چې الوتکه د بوک په توغندي وشتل شوی چې په روسیا کې جوړیږي. خو د توغندیو جوړونکو بیا وایي هغوی معلومات د هالند د تحقیقاتو سره توپیر لري. د تحقیقاتو نتیجه په الوتکه کې د وژل شو مسافر د کورنۍ او د غړو سره نن په حق کې شریکه شوې ده. یوکرين او غربي هیوادونه په دې باور دي چې الوتکه د روسیې طرفدار یاغیانو او یا پخپله د روسیې د ځواکونو لخوا په توغندي وشتل شوې ده. په الوتکه کې ټول 298 تنه وژل شوی وو.
په یمن کې امنیتي چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې چې د حدیده په بندري خار کې په هوسی شیا یاغیانو کړي لک تر لګه اته جګړماران پکې وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د سیمه د تغز په خار کې د یاغیانو لپاره د اکمالاتو تر ټولو ستره لار ده.
په چین کې محکمې د دولتي تیلو د یو شرکت مشر د رشوت خورۍ او اداري فساد په تور مجرم ثابت کړي او د 60 کلونو بندتیرولو سزا ورته ورکړي ده. د مرکزی محکمې قاضي د چین د پټرولیم او د ملي شرکت په پخوانی عمومي مرستيال وانګ یونګ چون د دې حکم د صدرولو نه یو ورځ وړاندې د همدې شرکت په خوانی مشر جانګ جمن هم د اداري فساد او رشوت خورۍ په قضیه کې په 14 کاله بندتیرولو محکوم کړي دي. محکمه وایي چې خغلی وانګ یونګ چون د 2013 کال په منځ کې تقریبا 1.9 میلیونه ډالر په رشوت کې اخیستی وو او محکمې ته دا ثابته هم نکړه چې هغه 240 میلیونه چینایي ین د کومه کړی وو. او وروستۍ خبر دا چې سعودي عربستان او فرانسې د 10 میلیونه یورو په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړي دي چې د دواړو هیوادونو د تازه ملګرتیا څرګندونه پکې کیږي. د فرانسې صدر اعظم مانیول والس دا اعلان په خپل ټوئیټر کې کړی دی. هغه ویلي دی چې د سعودي د شاهزاده محمد بن نایف او د شاهزاده د مرسیال محمد بن سلمان سره تر کتلو وروسته د غتړون لاسلیک کړی دی. د صدر اعظم د فرانسې د صدر اعظم سره په دې سفر کې د بهرنی چار وزیر لارن فابوس او د دفاع وزیر جونیوس لی دریان هم ملدي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو پجبه
کلسیم او ویتامین دی د انسان په وجود کې سرول لري.
چه کارهایی باید صورت گیرد تا زنان با کمبود ویتامین دی و کلسیم مبتلا نشوند؟
ده خز و غگ ناشنا رادیو نه سه شنبه شپه ات بجه نجیبه نو شبه لامریکا غگ نه ده تماس شمیره 0190-0010 امریکا غگ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د غزنی ولایتي چارواکي وای چې د غو ولایت په مربوطاتو کې د جګړو لامل لن بیا د سهار نه د کابل قندهار لوی لاره د ټرافیکو په مخ تړل شوې ده. په دغه لار تر لس زره زیات مسافر د پرون ورځې راهیسې بند پاتې دي. عزیز الله پوپل په دې هکله رپورټ را لېږلی.
د کابل کندهار لوی لار د زابل او غزنی ولایت په حدود کې د دوهمې ورځ لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې و. ګڼو مسافرو له آشنا رادیو سره په تلیفوني خبرو کې په جګړه کې لشکي لوغاړو څخه غوښتنه وکړه چې د عامو مسافرو ستونزې په پام کې ونیسي او پر لار بند پاته مسافرو ته د تګ موقع برابر کړي. عیني شاهدان وایي چې تر لسو زرو زیات مسافر په یاد سیمه کې د جګړې او د وسلوالو طالبانو د بندیز له کبله بند پاته دي. یا د لار چې د زابل د ولایتي مرکز کلات له ترنکسي مسخه بیا د غزنی ولایت تر مولانو بابا سیمه پورې رسیږي. په بیلابیلو برخو کې وسلوالو طالبانو یا د سړک پر سر او یا هم د سړک سره په نږدې کلو کې پراخ حضور پیدا کړی. د اجی بشیر په نوم یو تن مسافر چې پرون سهار له کندهار څخه کابل ته رسیدوي او نن د دوهمې ورځې لپاره د غزنی او زابل ولایت تر منځ سیمه کې بند پاتې دی، خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
پرون سهار د کندهار څخه روان شوی تر دغه و ساعت پر مډوډی نه خوړلې نه مینځلې نه برایي نه خلکو په کیله او په چسکوټو په داسې شیانو شپه تېره کړه، نه په هندوانه او په داسې شی هغه هم خلاص کړل، هېڅ شی موجود نه و. بیا د کرباغ ولسوالۍ ته بیا د هغې خوا څخه بېرته پر عسکرکوټ باندې سړک ته راووتلو. ولاړو په شاجوي کې جنګ و. یاره موټر خو به خامخا 1500 موټر یا مسافرین به خامخا تر 1000 اضافه وي.
دا په تیرو څوارلس کالو کې لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفین د کابل کندهار لوی لار چې لومړی درجه شهر بلل کیږي د ترافیکو پر مخ تړي. په کندهار کې د احمد شاه بابا عبدالی بس ترانسپورټ یو تن مسول اجی اغاجان امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د دوی ګڼ بسان د پرون ورځې راهیسې له سلګونو مسافرو سره یو ځای د کابل کندهار د لوی لارې پر سر په سړه هوا او وچه دښته کې د جګړې له کبله بند پاتې دي.
نو اموټران تر پرون ورځ بیا تر نن پورې سره تر سپاریانو در سلسله لا سره دی سسسه مو چرامبیچ په هریو پنځه پنځوس نه پاره دی ټول الته د پرون سه اره ایسه ولار دی بیا شپه مالته بیا وس مشته هر لاله اسپانین باز په شو حرکت وکي 50 کیلومتر لار ده هغه په بدن بيدار دي ځوانان یوغه ځانونه ورسول غزنی ته هغه مریضان او عاجزي او سپنجری جا کوښنه چې ورسره هغه وسوم په مترانو کې حالت پراته دی او ډیر په غوغه او په بد حالت قرار لري چې حالت نن نن وایستانه هوټل ستانه هیڅ چي نهسته.
د کابل کندهار لوی لار تر ډیر لسو زیات مرکزی جنوبی جنوب غربي او غربي ولایتونه له مرکز کابل سره وصلوي. د احمد شاه بابا عبدالی بس ترانسپورت نوموړی اساسي وای چې له هرات او نیمروز ولایتونو څخه د کابل په نیت راغلي زرګونه مسافر په کندهار کې دي او د زابل او غزنی ولایتونو په مربوطاتو کې د لارې پرنسل کېدو ته انتظار باسي. د غزنی مرسیال والی محمد علي احمدي له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې پرون د ورځې په پای کې یا د لار د امنیتي قواو په مټ د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه، خو دا منی چې له تېرې شپې راهیسې پر یاد لار بیا امنیتي ستونزې پیدا شوي او دوی د حل په موخه نظامي عملیات پیل کړي. د زیاته کړه چې د اسپندي او کلای قاضي په سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو په هوایی او توپچي بریدونو کې 50 تنه د دولت وسلوالو مخالفین وژل شوي او 40 تنه نور یې ټپیان دي.
و فیلان سر یک پلان تصویی کار جزیان داره نیرای کنکیم با حد کفایت آمده.
بلخوا وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې چې رسنۍ ته لیږلې د یادې لارې تړل کېدل خپل جګړیز تکتیک بللې او د مسافرینو په ګډون له تجارانو او ترانسپورټي شرکتونو څخه غوښتي چې د لارې د پرانیستل کېدو تر وخته پورې قرباني تاګ راتګونه کړي. عام نظر دا دی چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته دا د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ټولو مهمه هڅه ده چې لومړی درجه شهرای د وډم شپې راهیسي د هر راست تګ راتګ پر مخ تړلې ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده
VOA پښتو.
د پکتیا اوسیدونکو په دونو او د خوخی په نورو مراسمو کې د هوایی دزو نه تنگ راغلی. دوی د مخنیوي لپاره د حکومت نه د جدي ګامونو د اخیستلو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورټ را لېږلی.
دا د جګړې یا د کوم فلم د جنگي صحنې غږ نه دی، بلکې په پکتیا کې د واده په مراسمو کې د ټوپک د هوایی ډزو غږونه دي چې ظاهرا د خوشحالۍ څرګندولو په خاطر کوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ودونو او ځینو نورو خوشحالیو پر مهال د ټوپک هوایی ډزې تقریبا رواج ګرځېدلی، خو د اکثره خلکو په نظر دا کار عام خلک او حکومت له مشکلاتو سره مخ کوي. د پکتیا اوسیدونکو شریف الله وایي معمولا د واده هر هغه ګډونوال چې له ځان سره وسله ولري او هوایی فایر ونه کړي د نورو خلکو پر وړاندې یو ډول شرم احساسوي. هغه وایي
دغه ډزې چې دي دغه خلکو په زړه کې یو قسم ډارم پیدا کوي، دولت هم تاوان ده کېدی شي هغه جنگ وي، نو دولت وایي چې دا واده عامو خلکو ته دزنده کېدی شي څوک په دې ډزو کې ساحوان ولګیږي. زما په نظر خو بیخي ښه کار نه، ولې واده باید په ډول او په سرونی په دې ښایسته وي، خو په ډزو خو واده نه ښایسته کېږي.
په همدې حال کې د پکتیا ځینې اوسیدونکو پر امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پر پولیسو هم انتقاد لري چې د خوشحالۍ په عامه محفلونو کې خلکو ته د هوایی فایرونو زمینه په خپله مساعده کړې. دا چې څنګه د پکتیا اوسیدونکو زیت الله په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل،
په ځای د دې چې دوی دغه ډزې بندې کړي، دغه ډزې دوی خپل په داسې مراسمو کې ترسره کوي. هغه د دولت کومه اصلاحه دوی ته چې ورکړل شوې ده د خلکو د خوشحالتیا په خاطر باندې دوی خلکو ته ډزې کوي په ودونو خادګانو کې او ورنه په بدل کې پیسې اخلي.
په ډیرو مواردو کې هوایي ډزې پر پکتیا سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو لامل شوي او له همدې کبله مخنیوي جدي اړتیا بلل کېږي. د پکتیا مدني فعال حق ملمزوزی وایي چې د حکومت پر پابندۍ سربیره قومي جوړښتونه هم د دې او نورو ناوړه دودونو په لمنځه وړلو کې مهم رول لوبولی شي.
قومي مشران یا قومي جوړښتونه کولای شي چې د خوښیو په مراسمو کې د ډزو بندیز وکړي، ځکه چې په پکتیا او همدارنګه په دغو نورو او چیرمو ولایتونو کې د قومي مشرانو خبره منل کیږي او زیاتره پریکړې چې کیږي د قومي مشرانو د جرګو له لارې کیږي.
خو د پکتیا امنی قومندان مل پاسوال زلمی وریاخیل د خوشحالۍ په مراسمو کې د هوایی ډزو په تایید سره خبرداری ورکړ چې د دې برخې قانون سرغړونکي به یې له سخت غبرګون سره مخ شي. ښاغلی وریاخیل دا هم رد نه کړه چې ګنې په ځینو مواردو کې پولیسو هم هوایی فایرونه کړي، مګر ژمنه کوي چې د مخنیوي لپاره به یې له خپل ټول صلاحیت څخه کار واخلي.
د پکتیا پولیسونو دا غږ ده چې بې ځایه فایرونه، بې مورده فایرونه، کله یو ماشوم پیدا شي یا کله واده وسي او دوی ډزې کوي، دوی د ډزې نه کوي، احیانا کوي ډزې وکړي. د پولیسو لخوا ونیول سل معرفي کوي عدلي او قضایي ارګانو ته څو قانوني جزا ورته ورکوي.
واده یا د خوشحالۍ د ته ورته نور مراسم هغه پروګرامونه بلل کیږي چې په ډول سرني او اتن سره یې نمانځل ښه ښکاري. خو د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې دا ډول زیاتره مراسم نمانځل د ټوپک له غږ سره مل دي. د دې عمده لامل دا یادیږي چې په ولسوالۍ یو لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک د حکومت له اجازې پرته په آزادانه ډول له ځان سره وسلې ګرځوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوریه په شمال کې په کوردانو باندې تور لګیدل دي چې عرب او ترکانو په خلاف د ظلم او تشدد نه کار اخیسته دي، د هغوی کورنۍ نړولې دي او د سیمې نه ایستلې دي. کوردان د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا او ائتلافي هیوادونو سره په ملګرتیا جنګیږي. د امریکا غږ خبریال جیمی ډټمر داسې رپورټ را لېږلې چې زه نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم. د بخښنې نړیواله اداره وایي چې په سوریه کې د کوردانو دغه ګوند وای پی جی د یادونې وړ ده چې په دغه ګوند په ترکیه کې حکومت بندیز لګولی دی، د اسلامي دولت د ډلې نه کلی نیولی دی او د دغه کلی شاوخوا ټول کورنۍ په دې تور نړولی دي چې دغه خلکو د اسلامي دولت د ډلې سره ملګرتیا کړې ده. د بخښنې د نړیوالې ادارې دغه رپورټ چې مونږ چرته لاړ شو نومولی دی په داسې وخت کې خپور شوی دی چې امریکا اعلان وکړو چې 50 ټنه وسلې د اسد د حکومت مخالفینو ته ورکړې ده. په دغو کې یوه ډله د کوردانو وای پی جی ډله ده. د بخښنې نړیوالې ادارې د کوردي ډلې هغه خبره رد کړې ده چې وایي د اسلامي دولت د ډلې کورونه نړول او د کلینه د خلکو ایستل
ضروری و د بخنې نړیواله اداره وایي چې د هغوی تحقیقاتي ډلې د الحسکې او الرکاب په 14 کلو کې تحقیقات کړي دي او دا یې معلومه کړې ده چې د دغو خلکو ایستل ضروری نه و. د بخنې نړیواله اداره د یو کس د سترګو لیدلی حال لیکي. دغه کس وویل چې موږ پرته د کومې جګړې په لویه کچه د خلکو د کورونو نړیدل، تباهي او د خلکو د کورونو نه وتلو ته مجبورېدل ولیدل. لاما فکې چې د بخښنې د نړیوالې ادارې سره کار کوي وایي چې په دغه کلو کې د یو څو کسانو د اسلامي دولت د ډلې سره د مرستې په وجه ټول خلک په اجتماعي توګه د اسلامي دولت د ډلې سره په ملګرتیا تورن شوي دي او هغوی ته سزا ورکړی شوې ده. د حسینیه کلی د سپوږمکۍ نه په اخیستل شوي عکسونو کې ښکارېږي چې یو کال مخکې په دې کلي کې 215 کورونه وو او اوس په دغه کې یوازې 14 کورونه پاتې دي. د کوردانو دغه ګوند وای پی جی بیا وایي چې ځینې کورونه یې نړولې دي خو دا نه مني چې ټول کلي نړولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه کوردی ډلې باندې د بشري حقوقو نه د سرغړونې داسې سخت تورونه لګېدلی دي. تیره اونۍ په روسیې کې یو دولتي ټلویژن یو مستند فلم خپور کړی دی چې پکې ښوول کېږي دغه کوردی ډله په خپلو لیکو کې ځینې ماشومان هم ګماري. د یکشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر اوباما د سی بی ایس ټلویژن سره په مرکه کې بیا وویل چې د امریکا او د ائتلافي ځواکونو لپاره دا یو ډیر لوی چیلنج دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د منظره و ډلې سره مرسته وکړي. هغه وایي چې د داسې یوې ډلې په ګوته کول په خپله باندې ډیر مشکل کار دی.
نجیبه نوشابه د افغان په زحال د خزو په جبه
کلسیم او ویتامین ډي د انسان په وجود کې ضرور لري.
چه کارهایی باید صورت گیرد تا زنان با کمبود ویتامین ډي و کلسیم مبتلا نشوند؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 اویا. امریکا غد آشنا رادیو.
د امریکا غد د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زوري. د متحده ایالاتو پوځ وایي د افغان ځواکونو سره د افغانستان په جنوبي سیمو کې یو لړ هوایي او ځمکني عملیات کړي دي چې د القاعده د شبکې یو شمیر وسلوال پکې وژل شوی دی. د غزنی ولایت په اړوند د اسفندې نوغي او شاباس په سیمو کې هم د کابل خندر لوی لار تړل شوی او سلګونه مسافر د لارې پوګدو کې د جګړې له کبله بند پاتې دي. په قندر کې ځانمرګ بریدکون کې پر پولیسو ځانوجون کې حمله کړې چې د پولیسو په وینا یو تن پولیس پکې وژل شوی او بل تن ټپي ده. د ایران پارلمان د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې تطبیق کېدل منظور کړل. د پارلمان د پریکړه به وسته نگهبان قانوني اساسي ډلې ته د غور لپاره ورشي چې دولس غړي لري. د جمهور رئیس روحاني یو ویان د پارلمان د پریکړه هرکلی کړی او هغه یو تاریخي پریکړه بللې ده. په سوریه کې د روسیې په سفارت یاغیانو د راکټ دوه توغندي په داس حال کې ورکړي چې په زرګونه سوریان د دغه سفارت مخه ته راټول شوي وو او د مسکو نه یې مننه کوله چې په سوریه کې مداخله کړې ده. د پاکستان د زندان یو مامور خرم اجاز وایي چارواکو نن د څلور ورونو په شمول چې د قتل الزام په ور نه تنه اعدام کړی دی. په پاکستان کې د اعدام په سزا بندیز و خو کله چې پروسه کال د دسمبر په میاشت کې طالبانو د خیبر پښتونخوا په یو خونځي کې برید وک او 150 تنه ووژل. حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لری کړ. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې سکل شاوخوا 3000 مهاجر چې غوښتلې د مدیترانی د بهرې د لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په لارې مړ شوې دي. د دې ادارې یو ویان وایي چې سکل ټول ټال 3003 مهاجر په دې خطرناک سفر کې وژل شوې دي خو هغه یوازې د 16 کسانو نمونه او معلومات راټول کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د 2014 کال د جمهوریت ریاست انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان به نن د لومړي ځل لپاره د لاس ویګاس په ښار کې مباحثه وکړي. د دیموکرات ګوند 50 غړو تروسه د خپل کاندیدای اعلان کړی چې د نظریو د معلومولو په سرویګانو کې تر ټولو مخکښه کاندیدا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ده. د هالند هغه ډله چې په یوکرین کې د مالیزیا د یوې الوتکې د غورځېدو په اړه تحقیقات کوي د نتیجې ته رسیدلې چې الوتکه د بوک په توغندۍ وشل شوې ده چې په روسیه کې جوړیږي. خو د توغندیو جوړونکي بیا وایي چې د هغوی معلومات د هالند تحقیقاتو سره توپیر لري. په یمن کې امنیتي چارواکو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې چې په حوثي شیعه یاغیانو کړی دی لږ تر لږه 8 جګړه ماران پکې وژل شوی دی. امنیتي چارواکو د سیمه د تایز په ښار کې د یاغیانو لپاره د کملاتو تر ټولو ستره لار ده. او په چین کې محکمې د دولتي تلو د یو شرکت مشر د رشوت خوري او اداري فساد په تور مجرم ثابت کړ او د 6 کلونو بند تیرولو سزا یې ورته ورکړې ده.
ژنور دن کو زمونږه خبرونه په دې ځای ختميږي. په یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه پیلېږي. مو سره اوسئ.